پېښور کې د ورځې درې بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړې کې بیا هم زه هارون بچا در سره يم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او هونیس پروګرام د مشال مرکه دروړو. خبرونه له انیسې اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سره ټکی د خیبر سوداګر وای حکومت د افغانستان سره د تجارت لپاره د تورخم پر سي متبادل لارې نه پرانیسي. پورګزو کې پکان کې د 14 لوجې درې تنه وشل شوی او اطلافي ځواکونه د عراق له تاجی پوزي اډې څخه خپل پوزیان راوباسل. د خبرونو تفصیل د خیبر سوداګر وای حکومت د پتورخم دروازه عمل زیات کړي، سہولتونه دی ورکړي او د ترانزیت لار دی نه بدلوي. د خیبر چمبر اف کامرس او انډستریز یو مشر جابر شینواری پر نو وخت مشال لړیو ته ویل د لارې بدلولو د حکومت دا ګام به د ځایي خلکو روزګار او آمدن متاثر کړي. پاکستان د مارچ په 14 له تورخم دروازه د ترانزیت تجارت او تګ راتګ لپاره تړلې و چې د مې په 14 یوازې د تجارت لپاره پرانستله، خو دا مو خلکو تګ راتګ په اوسم بند دی. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ ترانزیت او سوداګرۍ سره تړلو کسانو پرون په خبرې کې مشال رډیو ته ویل د حکومت دا ګام مناسب نه دی، ځکه متبادلې ټاکل شوې لارې هغه سهولتونه او وسایل نه لري کوم چې په تورخم کې دي. د اورګزو په ډولي سیمه کې د کوئلې په کان کې د 14 له امله د مړو کان کیندونکو شمیر دریو ته رسیدلې. د ضلع پولیسو مشر نثار احمد خان نن مشال رډیو ته ویل پرون د یادی سیمې په کان کې شاوخوا 1 بجې 14 وشوه. د پیښې د زیاتره کان کیندونکو تعلق د سوات له شانګلې سیمې سره دی. د افغانستان حکومت د پاکستان هغه پریکړه ستایلې ده چې د طالبانو په یو شمېر مشرانو یې بندیزونه لګولې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې ویل د طالبانو په یو شمېر مشرانو د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک په بشپړ ډول عملي کوي. د دې پریکړه لیک په بنسټ د طالبانو د ځینو مشرانو په سفر، شتمنیو او وسلو بندیز لګول کیږي. او د افغانستان ولسمشر د بیان مرستیال دوا خان مینپال نن مشال رډیو ته ویل د ترهګرۍ پر ضد مبارزه د پاکستان په صادقانه عمل پورې تړلې ده. د افغان حکومت د دې تازه سرګندونو په اړه پاکستان لاس نه دی ویلي، خو پخوا یې په وار وار ویلي چې دوی په رښتینې توګه د ترهګرۍ ضد نړیواله جګړه کې شامل دي او په افغانستان کې امن غواړي. د افغانستان حکومت وای باید نړیواله ټولنه په افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو د رستیو بریدونو غندنه وکړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په افغان امنیتي ځواکونو او خلکو د طالبانو رستی بریدونه د دې ډلې د تاوتریخوالي دوام ښایي. د نوموړي په وینا د ډله د سولې په اړه خلک نهیلي کوي. دا څرګندونې په داسې مهال شوي چې په دې رستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې په افغان ځواکونو د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس څخه د ځپل شو کسانو شمیره 2,295 ته رسیدلې. د سرکاري ویب پاڼې معلومات ښایي چې تر نن غرمې پورې په پاکستان کې د کووډ-19 ناروغۍ نه 6,215 کسان مړه شوي، خو نږدې 2,06,000 کسان ترې بیرته ښه شوي هم دي. الته په هند کې د کورونا وایرس په لشمیر تر 3 میلیونو زیات شوی دی، خو د ریپورټونو له مخې هند چې 1.3 اربه آبادی لري کېدای شي پکې د کورونا رښتینې شمیرې تر دې زیاتې وي. په وروستیو څو اونیو کې په نړۍ کې تر ټولو زیات د کورونا وایرس نوي کیسونه په هند کې مخې ته راغلي دي. دا کیسونه تر ټولو زیات په دوو لویو ښارونو نیو دلی او ممبئی کې دي. د هند حکومت نوې څېړنه وایي چې په نیو دلی کې 90% خلکو کې د کورونا وایرس په وړاندې جراثیم ضد یا انټي باډیز موجود وو او یو لس میلیون آبادی لرونکي په دې ښار کې تر اوسه د کورونا 1,50,000 کیسونه ثبت شوي دي. او نن د امریکا په مشرۍ اطلافي ځواکونو د عراق له تاجي پوځي اډې څخه ووتل او دا یې عراقي پوځیانو ته وسپارله. څو میاشتې وړاندې له بغداده 40 کیلومتره لرې پر دې اډه د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو راکټي بریدونه کړي وو چې هدف یې د امریکا په مشرۍ اطلافي ځواکونه او اطلافي ځواکونو په یو بیان کې ویلي د دوی د ځواکونو وتل د عراق له حکومت سره د اوږدمهاله پلان یوه برخه ده. بیان زیاتوي په تاجي اډه کې پخوا د اطلافي ځواکونو تر 2000 پورې غړي وو چې پکې زیاتره سږ کال د ګرمۍ په موسم کې وتلي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا انیسې اجمل اوریدل. اوس رپورټونه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان ویلي پر تورخم دروازه چون د تجارت حجم زیات دی او سوداګر له ستونزو سره مخ دي، ځکه نو حکومت پریکړه کړې چې د بیروبار د دې لارې ترڅنګ د خرلاسو غلام خان او د انګور اډې لارې هم د تجارتی حلو زلو لپاره وکاروي. خو بل پلو سوداګر هیلمن نه دي چې دا میکانیزم بګوا کې بریالی شي. دوی له حکومته پر تورخم دروازه د ګڼي ګڼي کمولو لپاره د اقداماتو غوښتنه کوي. د فرهاد شینواری رپورټ.
د وزیر اعظم عمران خان د افغان امور معاون محمد صادق خان په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په تورخم باندې د زیات ټرافیک او بیروبار له وجې به د ترانزیت سوداګرۍ څخه برخه خرلاسو، انګورډي او غلام خان ته اړوي او په دې لړ کې یو پارلماني پلاوی کراچۍ بندر دوره کړي چې هلته د سوداګرو ترانسپورټرانو ستونزونه ځان خبر کړي او د حل لارې راوباسي. دا په داسې حال کې دا چې په دې ورستو کې د تورخم پولې د سنبالولو پالیسۍ او هلته د کورونا وایرس نه بچ کېدو لپاره لګول شو بندیزونو له وجې ټرافیکي ستونزې زیاتې شوې او دواړو خواو ته په زرګونه مال وړونکي ګاډي جمع شوي او په تګ راتګ کې ډېر وخت اخلي. په تورخم کې یو سوداګر او کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن یو غړی واحد خان شینواری مشال ریډیو ته وایي، مونږ فکر نه کوو چې د ترانزیت غوندې مهم مالونه به د تورخم نه علاوه په نورو لارو باندې په سهولت او خوندي طریقې سره افغانستان ته ورسي.
ترانزیت خو ډیر یو حساس ایکسپورټ دی، مطلب دا خو د افغانستان یا د افغانستان چې کوم تجار دی دا هغه یو امانت دی. دی کې قیمتي مالونه دي، په دې کې چې کومه دا یو امانت دی، دی باقاعده سیکوریټي په کار ده، حفاظت یې په کار ده، دا به څنګه ځي؟ بیا په کار ده چې افغانستان خپل پوله باندې وګوري چې یاره هلته دی لپاره څه میکانیزم شته، څه سهولت شته، دا مال به مارکیټ ته صحیح ورسي و به نه رسي، یو مقرره وخت باندې به ورسي و به نه رسي. غیر ضروری رکاوټونه دي، په کار ده چې دا رکاوټونه لري کړی شي.
ته خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز یو مشر جابر شینوار وای چې په تورخم باندې ترانزیت رقم اولو سره به هلته د خلکو په آمدن ور سره ډیر اثر پریوزي او حکومت لپاره ده په تورخم کې ټرافیکي ستونزې هوارې کړي او سوداګرو ترانسپورټرانو ته سهولتونه ورکړي.
مقصد ہے چیزوں کو طور خام باندھے والی اثر نہ ہو گئی روزگار تھا میں وہ طرف تھا دروں متا خو معلوم خبر ہے چھ پمو ماندے لگنا ڈیر اثر چاول وی مخ کے چاول مالے اس کرنا چھو انگور ڈا غلام خان تا وقت دا اس سے تا ہم روان دے کان گٹم روان دے لگنا ڈیر زکا چھ دا خو مول چیزا اگو چھ خپل کون چھو خوالی دوم رسول ہتم گورا نشتا دے ما غلام خانم دیدلے ما خرلا چن دیدلے
تورخم دروازه د مارچ په 14مه نیټه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره تړل شوې وه، خو بیا د مئی په 18مه نیټه یوازې سوداګرۍ لپاره خلاصه کړل شوه. سوداګر او ترانسپورټران وایي په تورخم دروازه د مختلفو بندیزونو او سختو پالیسیو له امله ډیر بیروبار جوړ شوی او د پاکستان او افغانستان ترمنځ پرې تجارت راکم شوی او د دوی په وینا پخوا به په دې دروازه د ورځې 800 گاڑی افغانستان تا وړیدل، خو اوس یوازې یو نیم سل گاڑی پرې اوړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.
په شمالي وزیرستان کې د جنغوزو یا چلغوزو فصل په را رسیدو دی، خو د سیمې خلک د عملیاتو له وجې نورو ځایونو ته کډه شوي دي. حکومت هر کال دغو کډوالو ته اجازه ورکوي چې د محدود وخت لپاره شوال او نورو سیمو ته لاړ شي او خپل برخه چلغوزي ټول کړي، خو خلک وایي امنیتي ځواکونه نه پرېږدي چې د پش زیارت امنیتي پوستې نه دوی وړاندې لاړ شي. دوی له حکومت غواړي چې د مخه خلاص کړي. بل پلو امنیتي ادارې وایي په سیمه کې تازه عملیات ختم شوي نو هر کس ته اجازه نشي ورکولای چې د شوال غرونو ته سفر وکړي او په محدود پیمانه به دوی ځینې کسان پرېږدي. عمر وزیر د موضوع تفصیل راکوي.
د شمالي وزیرستان شوال باکاخیل، جاني خیل او کابل خیل قبیلو مشران وایي چې حکومت او فوز ورته انټری ورکړې وه چې شوال کې خپل د زنغوزو فصل وګوري، خو په پش زیارت پوستای سر کړی خپل د پلار نیکه خوره تا نشی تللی. د شپږو کالونو نه بے کوره هم دی او په کال کې یو ځل د زنغوزو شو کولو ته هم اجازه نه مومي. دوی تور پورې کوي چې ټیکاداران هلته ولاړ شي. حکومت اجازه ورکړي دوی د خپلو زنغوزو فصل نه محرومه کړي. د شوال اوسیدون کې ریاض خان مشال ریډیو ته وویل
سمیشته مخکې د انټریو لا پراسس شریو د انټریو لا پراسس وشو ځنی خیل بګ خیل کو بل خیل کو مرغلای دی پښ په زیرات باندې نو ستای دا مخته آرډر نه ملاویږي داس کا سوچ عادت دې سره لینک وی هغه خال ته آرډر ملاو دی هغه خال تلای دی هغه خال کې غټه هم وکتل خو میج هغه کا سوچ دې سره لینک نشته دی خپل جایدادو دی نکه جایدادو دی میج نه پرېږ دی خال کې دا شکوک به د شوې دي چې زربا زب نه دل دا شای دا خال خرڅوي دغه میج دغه کومه دا ټینګه دو چې په دانه دل میشي د غټه پښتنه نه کې میشي پښتنه کې به د خور پښتنه کې چې د امن په نوم شاول وته پرې شای وو په ناس وو ان شاء الله بيستاري سره میش په دارو دي نو سپېڅ پر میش تخپل حق مل او شوای نه وي خپل خور ته مين نه تلی نه وي
د شوال اوسیدون کې امان وزیر وای چې د شوال خپل خلک په سوال مهنت خپل شوال ته نه پرېګ دی واپسی خوصه چې په کال کې یو ځل دومره وخت نه ورکوي چې خپل د زنغوزو فصل په اسانه راوړي
چې کله ها د غټه د چلغوزې د ټولول ټیم په قاعده مش انټری ان ای سی نمبر خلک نو مینا هور کې چې د مش خپل ملکیت ته نو د په قاعده مش ته نوټیفیکیشن هجاري کو چې کله مش اوس زیاره چې پوسټ تر سیږي هغه ته د جزات نه ورکوي عام غریب خلک ته هغه ته پر بیا هم لیمټ کړوي چې د دې پر وخت چل غزي په یو وخت په ګنټه کې ټولواشه دینا الهوا ته نشه ټولواله
د باکا خلو یو مشر ملک پسین وای چې حکومت او فوز د جرګې وروسته دوی ته اجازه ورکړه خو بیا یې په پولای سار کړل
میژ ایوا جرګه مکرر کړی و شاول د پورا هغه میشتا شاول آرډر وک چې امیر منیسټر صاحب وپکې او د میر امشا ډی سی وپکې کرنل صاحب وپکې میژ دوه ورځې مخکې پوسټ سره نه د چکیم د آزاد کړای و میژ ورا سره دری دویش په پپش دی رات بندې په میژ بندې وښولې میشتا اکشا آزاد ملاو دی خو میشتا د پټ دی رات نه دله اجازه نه ملاویږي
د شوال خلکو د غوښتنو او تورونو په اړه د امنیتی ځواکونو یو لوړ پوړی افسر چې ورته له رسنیو سره د خبرو اجازه نه و د نوم نه خودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې دغه تورونه ردوي دوی د شوال مشرانو سره جرګه کړې چې پکې په خپله ناس و د شمالي وزیرستان او بنونه د صوبایي اسمبلی درې غړي هم په دغه جرګه کې ناست ول اوس مهال دوی صرف خپل د زنغوزو فصل لیدل غواړي چې د مختلفو قبیلو سل مشران یعنی نمایندگان دوی وټاکل خو د سلو په ځای دوی 1500 پورې د باکا خیلو جانی خیلو کابل خیلو ماده خیلو او خدر خیلو مشران شاوال ته د خپلو زنغوزو فصل لیدلو ته ولېګل چې هلته رسېدلی میاشت پس چې دوی کله خپل فصل شو کوي نو بیا چې څومره هم مزدورانو لیست ورکوي هغوی ته به دوی اجازه ورکوي خو داسې نشي کولی چې ثابت کامونه هلته ولیږي ځکه چې تازه تازه عملیات هم د شوال کلیر کولو لپاره روان دي څوک به هم د خپلو زنغوزو نه محرومه کیږي او را روان کال پورې تمه کړي چې شوال کلیر کړي نو راتلونکي کې به د اجازت نامو ضرورت هم نه پیښیږي شوال د زنغوزو لوی ځنګلات لري اوسیدونکي د شپږو کالونو نه بې کوره دي د دوی په وینا هر کال د دوی زیاتره زنغوزي ضایع شي که حکومت او فوزر شوال ورته کلیر کړي او دوی نور خپل سیمو ته ورستانه کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAAL RADIO
مشال ریڈیو اوریدونکو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی چین ته د خپل وروستي سفر پر مهال خپل چینایي سیال سره لیدلی او پر سیمایزو چارو علاقه سره خبري کړې دي رپورټونه وایي د کشمیر په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تر وروستي او سرګندونو وروسته د سعودي او پاکستان اړیکې اغیزمنې شوې دي په داسې وخت کې چین ته د شاه محمود قریشی سفر د پاکستان لپاره څه معنی لري پر دې موضوع زموږ همکارې ملیحه امیرزاده له کارپوهانو سره خبري کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی
پاکستان او چین موافقه کړي چې د خپل ګټو خوندي کولو په سیمه کې د سوکاله او سولې او پرمختګ لپاره به په ګډه اقدامات کوي. د دوانو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو شاه محمود قریشي او وانګي د چین په هاینان صوبه کې د اگست پر 28مه د ستراتیژیک ډایلاګ دویم پړاو وروسته په ګډه اعلامیه کې ویل چې د کووېډ 19 ناروغۍ پر وړاندې مبارزې دوه اړخیزو تعلقاتو په ګډون په نړیوالو او سیمه ییزو حالاتو به خبرې اترې جاري ساتي. د چین ولسمشر شي جن پینګ هم د په 22مه د پاکستان ولسمشر عارف الوی ته یو خط په جواب کې ویلي چې دواړه هیوادونه به په سیمه کې د خپلو مشترکه ګټو، امن، ترقی او د سیمه ایزو هیوادونو ترمنځ د همکاري زیاتولو لپاره کار کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د اگست پر 6مه چین ته د ورځني سفر په داسې حال کې وکړ چې نوموړي څو ورځې مخکې د کشمیر پر لانجمنه موضوع د اسلامي هیوادونو سازمان او آی سی په کردار نیوکې کړې وې. نوموړي ویلي چې که د کشمیر په مسله او آی سی راونه غوښتنه دوی به مجبور شي چې د ملګرو اسلامي ملکونو یو غونډه د سعودي عرب په غیر موجودګۍ کې راغواړي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د قریشي سرګندونو باندې تنقیدونه وکړل او دا یې غیر ذمہواره بیان وبللو. تر دې بیان وروسته د پاکستان د پوزمشر جنرال قمر جاوید باجوا د اگست پر 14مه د سعودي عرب دوره کړې وه، خو د سعودي عرب ولی عہد شهزاده بن سلمان سره ملاقات نه شوې. په پاکستان کې د سیمه ایزو چارو پوهان د قریشي وروستي بیان او چین ته دغه سفر ته په سیمه کې د ممکنه نوو ائتلافونو په نظر ګوري. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون ایډیټر نوید حسین د اگست په 22مه مشال ریډیو تویل د پاکستان په خارجه وزارت او بهرنۍ تګلاره کې د ډیر وخت راهیسې د تبدیلې ضرورت محسوسېدو چې اوسني حالات یې څرګندوي.
دا څه ښکاري، دا یو سنجیده کوشش دی چې پاکستان خپل خارجه پالیسۍ کې تبدیلی راولي. دا اوس هغه وخت نه دی چې څوک به صرف د مذهبي بنیاد باندې ستاسو مرسته وکړي. دا اوس ټول د اکنامک انټرسټ لوبي دی. زمان کوم چې پاکستان به سعودي عرب سره خپل تعلقات بالکل خو نه خرابوي، خو هغه به دی کې چینج دی خامخا راولي او دې خطه کې او ټول دنیا کې چې کوم نوی جیوپولیټیکل الائنمنټ کېږي نو هغه کې چین دا غواړي چې پاکستان او ایران چې دی هغه کې یو لیډنګ رول دی هغه پلی کې. نو دې ځای کې د شاه محمود قریشي چین ته تلل اول ته واپس راتلل، نو هغې نه دا خیال چې چین د طرفه دا ډېر کلکه مرسته د پاکستان دی خارجه پالیسۍ کې د تبدیلې په اړه خبره کړل.
په پېښور پوهنتون کې استاد ډاکټر سرفراز خان هم په سیمه کې د نوو جغرافیایي سیاسي ائتلافونو طرف ته اشاره کوي او وایي چې په نورو هیوادونو باندې د خپل اقتصادي انحصار له وجې پاکستان په وخت په وخت داسې فیصلې کړې دي چې چرته زیاته مرسته کیږي هم هغې طرف ته زیات رجحان وي.
کشمیر او دی معاملات باندې د هند هم چین سره معاملات ٹھیک نه دي او د پاکستان هم هند سره معاملات ٹھیک نه دي. امریکا او هند نږدې کیږي او پاکستان، چین او ایران نږدې کیږي او سعودي عرب ولې چې د امریکا سره مرستیال مخکې موسم اسرائیل امریکا او سعودي عرب دا یو الائنمنت جوړیږي. دوباره دا ښکاري چې دنیا اوس نورا یک قطبی نه ده پاتې، بلکې دې کې یو واضح قطب نور هم را پیدا کیږي. دا کثیر القطبی شوی خدا خو به کېدې شي خوال پاکستان کو دی انحصاری نشی کرے دے یا یو طرف باندې چې دے دے انحصاری یا بل طرف باندې انحصاری. پاکستانی معیشت چې دے هغه ډیر خراب دے، کله یو نه کله بل نه پیسې غواړي او چې څوک ورته زیاتې پیسې ورکړي زر ورکړي دې هغې سره الائنمنت کوي.
دغه شنون کې وایي سعودي عرب وخت په وخت د پاکستان اقتصادي مرسته کړې ده، نو پاکستان داسې هم نشي کولی چې له سعودي عرب سره اړیکې خرابې کړي، ځکه چې د 2013 کال د جولای تر انتخاباتو وروسته چې پاکستان تحریک انصاف ګوند واکمن شو، نو هغه مهال یې ویلو چې هیواد له لویو اقتصادي او مالي ستونزو سره مخامخ دی. هغه وخت حکومت د مالي مشکلاتو د هواري لپاره له سعودي عرب، چین او متحده عرب اماراتو نه په اسانو شرطونو پورونه واخیستل. خو د دوی په خبره په دا وروستیو کې د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ تعلقاتو کې کشیدګي پس چې کله ریاض له اسلام آباد د خپلې قرضې د واپسې تقاضا وکړه، نو چین د پاکستان مرسته وکړه. د اگست پر 28مه د پاکستان او چین بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د ملاقات وروسته بیجینګ په یو بیان کې ویل چې د پاکستان د هغه خودمختار لارې د انتخاب ملاتړ کوي چې دغه هیواد د خپلو کامی حالاتو مطابق کړی ده، چې مقصد یې په سیمه کې د ښه امنیت فضا جوړول او په نړیوالو او سیمه ایزو چارو کې مثبت رول لوبول دي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان د مرکزی ائتلافي حکومت دوه کاله پوره شول. د هیواد ولسمشر عارف علوی د دریم پارلماني کال پیلې دو پر مهال د حکومت د کارکردګۍ ستاینه کړې، خو د چارو ځینې پوهان وایي د حکومت په تیر پارلماني کال کې له اپوزیشن سره اختلافات زیات شوي او قانون سازي هم په سمه توګه نه ده شوې. دوی وایي حکومت د پرمختیا په برخه کې هم خپلې ژمنې نه دي پوره کړې. بلخوا حکومتي غړي وایي د اپوزیشن په سلا مشوره جوړ شوي قوانین یې سم عملي کړي او گن پرمختیایی کارونه هم سرته رسولی دي. تفصیل د انیسی اجمل پر رپورٹ کی.
په پاکستان کې د سیاسي چارو ځینې پوهانو تور پورې کړی چې موجوده حکومت په تیر پارلماني کال کې د غنو قوانینو او بیلونو یا قانوني مسودو منصورول وروسته هغه په سمه توګه نه دی عملي کړی او نه هم په نورو برخو کې سمه کارکردګي ښودلې ده. دوی دا خبره لاغرسته وکړه چې د اگست په شلمه ولسمشر عارف علوی د دریم پارلماني کال په لیدو پترس کې پارلمان ته په وینا کې د موجوده حکومت د کارکردګۍ ستاینه کولو سره ویل چې حکومت په تیر پارلماني کال کې په ترهګرۍ کورونا وبا کابو چولو سره سره غنې اقتصادي ستونزې هم هواری کړی دی. په پیښور کې خبريال شمیم شاهد د اگست په 28مه مشال ریډیو ته ویل چې دویم پارلماني کال د احتجاجونو ډکو او د حکومت او اپوزیشن ترمنځ اختلافات نور هم زیات شوي دي
او بایکاټونه پکې شوي دي. صرف یو غټ قانون پکې دار اغله دي، فوج د سر لخر د پاره چې کوم اکستنشن معاملہ و نو هغه پکې دواړو غاړو پکې یو بل سر تعاون کړو او هغه شی و او ور سره کتا سو ګوري. نو په دې دوران کې د اس بے اختلاف چکم خلق اگئی پا تیر کال پا جیلونو کیا چولیو نو آگئی کی زیاد خلق نو دے اس بے اختلاف تا پارا خفا دیو چی حکومت سر بل لارا نو چی آگا پری دیزا که چی عدالتونو کی دا غی زمانتونو شو او دے احتساب پا عدالت کی دا غی خلاف چکم الزامونو لگولی شو نو آگئی کی ثبوتونو پیش نشو نو او بلکہ منگو گرونو دا حکومت دا پارا خفا دینو چی حکومت بیا چکم دینو خپل وزیرانو مشیرانو دای بدلول را بدلولو چې کوم پینډینګ لیجیسلیشن دی نه پاره باندې دی عمل درامن نه کړي.
د پاکستان سرکاري خبري ایجنټس اي پي پي د پل ډاټ ادارې په حوالہ په یو ریپورت کې لیکلي چې د تحریک انصاف په مشرۍ د موجوده حکومت د لومړي پارلماني کال پرتلا د دویم اغه پر مهال قانون سازي 200% ته زیاته شوې ده. د ایجنټس په خبره قومي اسمبلی په لومړي پارلماني کال کې لس قانوني مسودې او په دویم اغه کې بیا ډیرش قوانين منصور کړي، خو پل ډاټ ادارې دا هم ویلي دي چې د لومړي پارلماني کال په نسبت په دویم اغه کې د قومي اسمبلی غونډې لګي کمی شوې وي چې یو بجای کورونا وبا کې دی شي. په پیښور کې د مشرق ټي وي بیرو چیف محمود جان بابر بیا د خیبر پختونخوا او قبایلی ضلعو په حوالې سره وایي چې د تحریک انصاف ګوند په واک کې د راتلو وروسته د پارلیمان دننه او بهر د ولس د خیر ښېګړې پرمختیایي کارونو او خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو ویلي وو، خو تر اوسه دې لړکې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې.
کله خیبر پختونخوا او د فاټا تر حد پورې خبره وکړو کنه دلته پتا سو دي ته دریم کال نه وایي دا اوس دو کال نه دی پوره شوی، دا اوه کال پوره شوی دی. په دې کې که تاسو وګورئ نو په دې اوه اتو کالو کې چې کوم غټ کارونه دوه کېده هغه کې یو د پیښور بی آر ټی دی وی چې موږ مکمل کو غټ پروجیکټ وو هغه کې لا مکمل نه دی، خو دې وی چې بس هغه موږ مکمل کو دا غټ کارو باقی لا ډیر کارونه پاتې دي. په دا پروجیکټ ډی ری سی دی هغه خپل ځای باندې لا پاتې دي. بیا دې وی چې موږ سوات ایکسپریس وی فیز 1 چې موږ دی دا موږ مکمل کو په هغه کې هم لا نن کار نه لګ باندې کم پاتې دي او فیز 2 منځوري دی واغستا. دا دوه خوده سي غټ کارونه چې دا دی وک دین علاوه ک تاسو وګورئ نو دا د لیوی فورس چې کوم د قبایلی علاقو هغه په خاصدار هغه پولیس کې زم کو نو دې ته تاسو ویل شي چې دا داسې کارونه دي چې دې ته سکار ویلې شي. دې سره ک تاسو یو بل شی وګورئ د عمران خان صاحب وعده کړو چې زبر د اختیارات لاندې ستا پوری بوزم دا به مونږه بلدیاتی انتخابات وکړو په هر صورت به کوو.
په بلوچستان کې خبريال سید علي شاه وایي چې د بلوچستان غنی سیمه اوسم د پرمختیا په برخه کې ډېر رستو پاتې دي او الته اولس د بنیادی حقوقو نه به برخې دي.
کې دوه کال د دې حکومت پر سوي دي دا وخت، لیکن بلوچستان کې اوسم هغه ستونزې دي هغه مشکلات دي. خاص کر کزه د تعلیم په شوبه کې خبره وکما هغه ډیری دعوی کړی و چې بلوچستان کې به د یو ملین نه زیات یعنی د لس لکو نه زیات ماشومان چې دي هغه د سکولونو د باندې نو دوی به کوشش دا کوي چې دا ماشومان چې دي دا به دوباره سکولو ته راولي. نو زه چې کم ګراوند ریالیټي ده هغه ګورم هغه ماشومان تر اوسه پورې د سکولو څخه د باندې دي. نو زما په فکر سره داسې خاص پرمختګ خو ما نه دی لیدلی. د ډیولپمنټ په حواله ترقیاتي کارو په حواله هم که وګوري د کوټه ښار چې کوم مینس روډونه دي هغه جوړ سو لیکن شاوخوا چې کوم علاقې دي لری علاقې چې دي په هغه کې اوس هم هغه صورتحال دی. په کوټه ښار کې دا وخت د چلو بنسته.
بلخوا ته پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی اقبال اپریدی وای چې په تیر پارلیماني کال کې حکومت د اپوزیشن په سلام مشوره قانون سازي کړی دا او تر ډیره هغه عملی کړی هم دا. نوموړی سیاتبی
فینانشلی کرایسیس وو لکه تاسو د قانون سازي په والي سره خبر او په قانون سازي کې تاسو ګورئ نو چې څومره بیرونه راغلي دي هغه په میجورټي سره پاشوي دي د قومي سملینا او په هغه کې څو کاوټ لري جوړ شوی او په هغه کې کتا څو ګوري د اپوزیشن په د حکومت خلاف واویلا یا پروپاګاندا په خپل ځای او چې کله د ووټینګ خبر راغلي دا هغه یې کم مسله ده چونکې هغوی په ډېر ځایونو کې په سعودي نو د حکومت سپورټ د هغوی په قانون سازۍ کې تر اوسه پورې جاري دی او موږ په تر اوسه پورې په یو بل کې نه ناکامه شوي نه یو چې په قانون سازۍ کې موږ په قومي اسمبلې کې یا چې کوم د قانون سازۍ نه وي شوی یا کوم بل موږ اسمبلی ته ووټینګ لپاره کړی وو هغه پاتې شوی نو الحمدلله موږ چې کوم دی شته د تېر شوي حکومتونو د وجې بیرونی قرضېم دي د روزانه په حساب د هغوی سود لنډول هم دي د ډېر مشکلاتو سره مخ وو او الحمدلله د عمران خان د خپلو فیصلو د وجې لګیا دی حکومت چې کوم دی کنه ګروت کوي لګیا دی او په هغه ځایونو کې کارونه شروع دي ډیولپمنټ هم شروع دی ترقیاتي سکولونه شروع دي چې د پاکستان د ازادۍ نه پس تر اوسه پورې نه هم شوي
بلخوا وزیر اعظم عمران خان د دویم پارلیماني کال پوره کېدو په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې حکومت یې د انصاف او برابرۍ په بنیاد په جوړې شوې ټولنې باور لري.
یار ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکده
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تاسو سلفي را سره اخلي
ایپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د بلوچستان د کیتس ضلع د یو ځوان حیات بلوچ د وژنې پر ضد مظاهرې شوې دي. د نوموړي کورنۍ سیاستوال مدني فعالان او زده کوونکي له حکومته د دغه پیښې د رڼو پلټنو او ککړو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. د بلوچستان حکومت وایي د بلوچ کورنۍ ته به انصاف ورکوي. تفصیل د ګلیاس په راپورټ کې.
دا بلوچستان کې ضلع مرکز تربت کې د وژل شوی ځوان حیات بلوچ کورنۍ له حکومت غوښتنه کړې چې انصاف دې ورکړل شي. د اف سی ځواک یو سرتیری د کراچۍ پوهنتون زده کوونکي حیات بلوچ د اګست په 14مه په تربت کې ویشتلی وو. د حیات بلوچ رور مراد خان د اګست په 23مه مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې په دې سخته غړې کې ټول ورسره ولاړ دي او هیله لري چې په راتلونکي ورځو کې به هم ورسره په څنګ ولاړ وي. د وژل کېدو پر وخت د حیات بلوچ مور او پلار هم موجود ول او مراد خان وای د مور او پلار ذهني حالت یې اوس هم ډیر خراب دی.
د هغه مخ ته وژل سو. دوی یوازې دا غواړي چې قاتل ته دي سزا ورکړي سي. کله موږ سره انصاف وسی نو بیا به بل غریب کس نه وژل کیږي.
د پاکستان په کچه د حیات بلوچ د وژنې غندنه وشوه. سیاستوالانو مدني فعالانو پر حکومت غږ وکړ چې د دوی په وینا ماورای عدالت وژنې پلټنې دی وکړي او پکې د ککړو کسانو پر ضد کاروایی وکړي. د پیښې پر ضد د پاکستان په مختلفو ښارونو کې مظاهرې وشوې. په تربت کې ځای خبريال منظور موسان د اګست په 23مه مشال رتویل چې په خار کې غنو فعالانو د حیات بلوچ وزن پر ضد لاریون وکړ.
په دې مظاهره کې د خزو او طالب علمانو شمیر زیات و. دا یو غیر معمولی مظاهره وه. د لاریونوالو مهمه غوښتنه دا وه چې د حیات بلوچ قتل کې نیول شوی تن ته سزا ورکړل شي. دوی دا هم ویل چې باید نظام کې بدلون راشي. په نظام کې باید پرته له کوم جوازه د امنیتي سرتیرو لخوا د وګړو د وژنې د تدارک خبر وشي.
همدارس د بلوچستان په ساحلي خار گوادر کې په سلګونو فعالانو او ځای خلکو مظاهره وکړه. په گوادر کې مقامی خبریال اسد بلوچ د اگست په درویشتمه مشال اړتیا ویل چې د حیات بلوچ وزن پر ضد مظاهره کې یو خبره مخې ته راغله چې ډیره موده وروسته خلکو پر دې معاملاتو خبرې شروع کړي او آواز یې پورته کړی دی.
د بلوچستان پر معاملاتو به خاموشی وه او خلک به ویریدل. دوی به خبرې نه کولې، خو دغه تاثر اوس په ختمېدو دی. اوس خلک خبرې کوي او مظاهرې هم کوي. له ډیرو کلونو وروسته بیا د احتجاجونو دور شروع شوی.
خبریال اسد بلوچ ویل د صوبې پولیسو مشر ډاډګیرنه ورکړې او خلک هیله مند دي چې په دې پېښه کې به انصاف وشي. د بلوچستان سربېره د هیواد په نورو سیمو کراچۍ او اسلام آباد کې هم د حیات بلوچ قتل پر ضد فعالانو مظاهرې وکړي. په اسلام آباد کې خبریال احسان مسعود د اگست په درویشتمه مشال اړتیا ویل چې په ټولنیزو رسنیو د حیات بلوچ وزنې بیا بحثونه راپارولي او خلکو په دې لړ کې د احتجاجونو لړۍ پیل کړي.
دوی دا ډیمانډ کړی و چې حکومت ته دې والی سره سیده نه دی چلتا، فوټو آپس کنه آی جی ایف سی ورکلی او تصویر ورسره ایستی و چې دا نه دی، بلکې هغه فیملی ته پکار دی چې انصاف ملاو شي. او که تاسو ته څنګه یاد وي چې څنګه نقیب محسود یې مړ کړی و، ناخته عمر مې چیف پخپله ورغلی وزیرستان ته او دا نقیب محسود پلار سره تصویر اخیستی و، خو ایکشن اوسا پورې اخیستی شوی نه دی راونوار خلاف، بلکې جو څومره اوسا هلته پیشی کیږي پاخ کې چا کوم ویټنس دی راونوار خلاف هغه هم بیک آؤٹ کیږي. نو خلکو پرون په مظاهره کې جو څومره پروټیسټر وو، نو هغه دا ډیمانډ کړو د حکومت نه چې تاسو ایکشن پکار دی.
د بلوچستان د ملیشي ځواک یو مشر جنرال سرفراز علي هم د اگست په 19مه د کیج ضلع په مرکز تربت کې د حیات بلوچ کورنۍ ته فاتحه وکړه او د هغه په وژنې غمرازي وکړه. د بلوچ وزن په اړه اف سي ځواک په بیان کې ویلي چې د اگست پر 14مه په تربت کې پر سرتیرو د ریموټ کنټرول بم برید وشو چې پکې درې سرتیري ژوبل شول. بیان وایي تر هغې وروسته د امنیتي ځواکونو د مشکوکه وسلوالو د نیولو هڅې پیل کړې او د حیات بلوچ په ګډون یو شمېر کسان د پښتنو لپاره درولي ول چې هغه حال ور باندې د اف سی یو سرتیری ډزې وکړي او وی واجو. بیان زیاتوي هلته موجود سرتیرو هغه کس ونیول او پولیسو ته وسپارلو. د بلوچستان حکومت وایي لاکت شیوانی د اگست پر درویشتمه مشال رادیو ترڅنګ رسنیو ته په لیګلی ویډیو پیغام کې ویل چې د حیات بلوچ وزنې پیخه ډیره دردونکې او تکلیف رسونکې وا او حکومت په دې لړ کې به انصاف کوي.
اس درد اور کرب میں مزید اضافہ اس وقت ہوتا کہ اگر اس واقعے کا
په دې کرب یا تکلیف کې به هغه وخت نور هم اضافه کېدله که کله د دې پېښې نوټس نه وای اخیستل سوی یا په دې پېښې کې ککړ کس مفرور یا گرفتار سوی نه وای، هغه وخت به بیا د تکلیف کیفیت نور هم زیاتېدلی. خو حکومت د دې پېښې په سمدستي توګه نوټس واخیستی، اف آی آر یې درج کړی، ملزم نیول سوی دی، د قانون مطابق به ملزم عدالت ته وړاندې کېږي او له انصاف سره به مخامخ سی.
موزز عدالت میں وہ پیش ہوگا، انصاف کے کٹہرے میں وہ آ کر کڑا ہوگا.
په پاکستان کې د بشری حقوقو ادارو هم د بلوچ پر وژنه خواشینی خواولي. د بشری حقوقو د کمیشن د بلوچستان څنګ مشر حبیب طاهر ایڈوکیټ د اگست پر شلمه مشال لډوی ته ویلی ول اندیښمن دي چې خای په راتلونکي کې د حیات بلوچ پر کورنۍ فشار راوړل شي او هغه جوړ جاړی ته رضا کړي. دغه په خبره د وژنې شاهدان شته، خو په تیرو وختونو کې هم د دیت یا خونبها حسې شوې دي او دا دود شته.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
او سوریدونکو اونیس پروگرام د مشال مرکه درته ورو د دیونه د خبرونه چې زمونږ همکار سراج زهیر جوړ کړی دا تاسو به پکې د مردان دیو شاعر او لیکوال حضرت زبیر د ژوند او دغه د هنري کارونو پاړه هم دغه لخلې ووري.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
جګر نوریدونکو د مشال مرکه پروگرام دی او زه سیرت ظهیر یم زنندل ته مردان ته راغلی ما او په مردان کې د پښتو ژبې لیکوال شاعر ادیب او ډرامه نگار حضرت زبیر زبیر سره ناس یم نن دغه سره دغه مشال مرکه کوو داغه نه به داغه د ژوند په حق له پښتو د پښتو ادب په حق له بتی پښتو د پښتو ډرامې په حق له بتی پښتو حضرت زبیر سره اول لندغونته خپل پیژنګلو کې چې تاسو تعلیم د کم ځنه حاصل کړي دی او پېښه مستدا سره روزګار کوي
ډیر مننه ظهیر صاحب تاسو ما سره مرکه کوي زمانو حضرت زبیر دی ز په مایا رکلی کې پیدا شوې مو خپل تعلیم مېل تکي تر نه هم لسم پورې کړو دا غزه په سکول کې بیا مې په مردان کالج کې داخله واغښته دا هغې نه پس سوار لسم مې د مردان کالج نه وکړو پرایویټ توګه باندې مې هم پښتو هم اردو وکړو بیا د ایجوکیشن محکمې ته ورغلم ولته کې د استاد په حیثیت کار کوم او د پښتو شعر او ادب سره د تیرو دیرشو کالو راسي تعلق لرم
حضرت زبیر صاحب تاسو زبیر خو تاسو تخلص ته کنه نوم هم دی
جی جی بالکل حضرت زبیر مې نوم دی او زبیر مې تخلص دی
حضرت زبیر زبیر صاحب دا راته وایي چې د پښتو لیک لوس مو په باقاعده توګه کله نه شروع کړی دی
دا د کال 1983 یم خبره ده چې په دغه دوران کې زبداندی شمس قمر چې د پښتو یو مشهور غزلګو شاعر دی دا غ رشتہ دار مې دا په نوسو کې راځم هغه سره د ناستې پاسې برکتو هلته کې د هغه په دکان ساحو دارو کې به شاعران ادیبان ډېر کېناستل چې په هغې کې نور البشر نوید ډاکټر اسرار محب الله شوک مشتاق الرحمان شفق مشتاق مجرو او اسرار د تورو داسې ډېر ملګري راتلل د بهر ملکونو د بهر ځایونو بهر علاقو میلمانه به هم راتلل ایوب صابر صاحب د خدای بخیغي راغلو دغه ټولنه کې یا دغه ناسته پاسته کې ما د هغې نه هغه تاثر او هغه اثر واخیست او شعر و ادب سره مې دلچسپي وه او لیک لوست مې شروع کړه
په ادب کې چې دی نو په کم سیز باندې په کم لیک باندې تاسو خپل تب آزمایي کوئ
زه چې کله د دې په ټولنه کې ناست پاستم بیا ما په خاکسار منزل کې زمونږ یو ماما ولی حیدر بادر هغه د پښتون ادبي ټولنې سرپرستی اله دغه ټولنه کې به هم زه ناست پاستم نو د ملګرو غزلې به لیکلې ما به هم دغه ټایم کې غزل لیکو خو بیا چې کله په خبر باندې پوښیم نو نصر ته مې توجه ورکړو او سندره مې ډېره لیکلې ده ټیلی ویژن دپاره مې تقریبا 200 پورې سندرې لیکلې دي او د نصر مې یو کتاب لیکلې دي زه چې کله دغه ټولنه کې وم په 1983 کې نو دې ټولنې د ملګرو به دا دغه چې تنقیدي اجلاسونه به کول یو بل ته به غزل ورولې زما ذهن ته یو ایډیا راغله چې مونږ د یو رساله شروع کړو نو په کال 83 کې مونږ ناموس په نوم باندې یو رساله چاپ کړه هر میاشت په چاپ کېده پاغي کې به د شاعرانو او ادیبانو لیکونه چاپ کېدل نظم نثر بیا سده اختلافاتو په وجه باندې دغه رساله بند شوه دوه کالو چلی ده په ونوي کې او اته نوي کې زموږ یو ملګرو تنویر شاه کمال ما وغه په شریکه باندې یو درې میاشتینه رساله شروع کړه د ګلبن په نوم باندې نو دا هغې نه پس بیا هغه رساله هم درې کالو چلی ده او بند شوه درې میاشتینه رساله وه اته نهه رسالې چاپ شوې دي بیا په کال 2009 هم کې پاسون رسالې والا ما ته سوال جواب وکړو د هغې سره محمد اقبال زمونږ مشر و هغې به وله دغه رساله چاپ کوله هغه چې وفات شو نو ما ته دې وویل چې ته مونږ سره په پاسون کې ملګری شه نو د هغې وخت نه راواله تر نن ورځې پورې باقاعدګۍ سره د 15 کالو راسې د مردان نه دوه میاشتینی پاسون چاپ کیږي چې نگران یې ډاکټر اسرار دی او ترتیب ورله زه ورکوم او چاپ کوي زما زیاته توجه هم دک شاعرۍ سره سره د صحافت ته هم وه چې زه د نورو ملګرو لیکونه هم محفوظ وساتم او هغه د چاپ شي د چاپ د مرحلو نه تیر شي او محفوظ پاتې شي
څه وجه ده چې تاسو دا دوه رسالې شروع کړلې او هغه بنده شوې د هغې وجوهات څه
لومړۍ رساله چې کله موږ ناموس چاپ کړو نو په هغې کې زموږ د ملګرو سره اختلافات راغلي چې دا سیز به چاپ کیږي دا به نه چاپ کیږي دویم دا چې ګلبن رساله هغه تنویر شاه کمال به موږ ته د هغې پیسې رالیږلې او د هغې پیسو په ذریعه باندې به موږ دغه رساله چاپ کوله او ویډیا هم تقریبا تقسیم ولا خو بیا چې کله دا غینه هغه پیسې بند شوې نو دې سره خپل د پښتو ژبې اخبار رسالې دې سره اشتهارات ني دا غي لستون کینی نو په دې وجه باندې چې کوم رساله خپل ځان په خپل خرسي او دونه پیسې را پیدا کوي چې هغه باندې هغه دوباره چاپ کې دي شي، نو دا سلسله رواني. خدا دا چې دغه رسالې هغه مونږ ویړیا دي خلکو ته ورکول او صرف د ادب د محفوظ ساتلو لپاره چاپ کولې. د پښتو ژبې لوستون کې کم دي، دا غي لیکون کې ډیر دي، مسله دا ده او لوستون کې کم دي.
درته وایي چې تاسو دا وخت د کم ادبي تنظیم سره تعلق ساتئ که نه ادبي تنظیمونه پریخي دي؟
ما خو دغه د اندیش شمس قمر ولسی ادبي ټولنه دا هغه کې محمد اقبال اقبال او نور البشر نوید او محبوب الله شوق خو هغه ټول مشران چې کله سو پات شو سو یو خو بل خو دغه شو، نو دا هغه ما غو ټولنه دغه د خصوص نن سبا پاسون رسالی سره مو د خپل یو ګروپ دی، یو ملګری دی ډاکټر اسرار صاحب دی را سره، او موږ چې دا پروګرام یا دغه غونډه نو هغه په شریکه باندې کوو د پاسون رسالې طرف نه.
تاسو یو خبر وختي وکړه لپاره یې خپل خبرو کې چې شاعرانو به یو بل ته شعرونه اورول، نو ما اکثره د شاعرانو نه دات پوښتنه کړې دي چې هغه شاعری او تم خپل هم شاعری، یو شاعر بل شاعر ته خپل کلام واوري، د دې څه ګټه ده؟ آیا تاسو تر اوسه پورې داسې څه مشاعری داسې څه پروګرامونه چې تاسو خپل ادب چي د ولسی کوي د دې لپاره کوم کردار نه لوبولې، او تاسو چې کوم یو بل ته شعرونه اوروي نه دې ګټه څه ده؟
کله مونږ وګورو کنه نو یو لیکوال یو شاعر چې کوم خپل لیکو کې نو دا غزله دا غوړی چې دا زه نور خلکو ته ورسوم، په هغه باندې زه دا هغه غ نظر وګورم چې څنګه دی چیرې دا ما صحیح لیکل دي دی کې سشتا یا زه د لیک قابلیت کنه ما خو ګټه پریش صاحب دا ځکه چې ګټه په پښتو ژبه کې دا هغه وجه دغه دا چې پښتو غلام ژبه ده، د دې خپل نه تعلیم ژبه ده نه د عدالت ژبه ده نه د سرکار ژبه ده، ترسو پوری چې دې تخپل حق نه ملاو شوی، دا د اخبار جب شوی نه، د تعلیم ذریعہ شوی نه، د عدالت جب شوی نه، نو ترغه پوری پدی باندې د غټه تصور ګراندې.
دوه خبرې پدی کې تاسو وکړلې دا غي مننه. زه جدا جدا پښتنه کوم. لومبي پښتنه دا چې تاسو وایي چې دې لستون کې نشته، نو آیا دا تاسو په شعر کې یا په تاسو په نثر کې یا تاسو په لیک کې کمزوري نه ده چې تاسو تر اوسه پورې ځان لستون کې پیدا نکو؟
نه، دا پښتو ژبه تاریخ ته چې موږ وګورو ګناه غا د پخوانی زمانه راځي. تاسو وګورئ زهیر صاحب نو کومه د کلاسیک شاعرانو نراولو تر دې دمه پورې چې د پښتو ژبه کې د کلاسیک دونه زبردست شاعران تیر شوی دي، پاره کې تاسو خوشحال بابا وګورئ نو د ټولې نړۍ نمائنده شاعر یادیږي، رحمان بابا دی، دا ټول چې کوم دی تر دې دمه پورې چې اوس څومره شاعری یادغه کیږي، نو په دې کې د لیکون کې هیڅ کمزوري نشته، کمزوري ټوله د لستون کې ده، د لستون کې پدې ده، لستون کې پدې وجه نه پیدا کیږي چې هغه اول د سره خپل مورنۍ ژبه ورزینه، پښتو ژبه باندې هغه پوهیږي نه، هغه ته صرف خبرې اترې کوي یاره یو ژبه چې ده نو هغه په سلو رستونو باندې ولاړی لکه د کوټې پشان، ویل لیکل لوستل او اوریدل. زمونږ پښتو ژبه داسې ده چې مونږ وایو او اورو یې هم، خو د لیک او د لوست د دغې دواړو سترو نه بغیر دا ژبه ولاړه ده. چې لوستون کې نشته نو زمونږ دا کتابونه دا لیکل دا هغې د لستون کو طرفه کمزوري ده، او لستون کې په لیک باندې نه پیدا کی. خوشحال بابا یو همگیر شخصیت دی، یو علمگیر شخصیت دی، دا هغه په شاعرۍ کې هر قسمه موضوع شته، د رحمان بابا په شاعرۍ کې داسې په کلاسیک په اوسنۍ زمانه کې تو ګورو نو چې کوم لیک کیږي په هغې کې به واړه واړه هلکان یو داسې زبردست شاعري زبردست لیکل کوي چې سړی ورته حیران شي. نو شته دی خو لستون کې نشته، د لستون کو وجه چې ژبه نشته.
تاسو وایئ چې دا ژبه اوسه پورې دا اخبار ژبه نه ده، دا سرکاري ژبه نه ده، دا د عدالت ژبه نه ده، نو دا به څوک کوي؟ د دې ذمواري د چا ده؟
دا خو سیاسي مسله ده، دا چې کوم په زموږ وطن کې سیاسي ټولنې یا سیاسي پارټۍ راغلي دي کنه، نو هر چا ته لیکوالانو شاعرانو ادیبانو خو ورته تر خپلې مطالبې وړاندې کړي دي، قراردادونه یې پاس کړي دي. د دغې ورځې په مناسبت په 21 فروری باندې هغې جلوسونه مخکې دي، احتجاجات یې کړي دي، هر څه چې خو دا سیاسی مسله ده چې کومه داسې یو د پښتنو داسې یو ټولنه یو پارټي یو دغه په کار دي چې هغه پښتنو له په هر لور باندې خپل حق ورکي، که هغه د خپلواکۍ حق دی، په خپلواکۍ په حق اوس دا ژبه مرضي چې ستا ژبه نشته، نو یا دا حکومت مسله ده، سیاسی مسله ده. لیکوالان شاعران تر خپله وسه پورې پړ دي چې هغې لیکل کوي، هغې خپله ژبه ژوندی ساتي، کتاب لیکي، رساله چاپ کوي، شعر لیکي، هغه تر یو بله رسوي، که هغه د سوشل میڈیا پلا روان دی کاغا موبائل دا پیغامات پلا روان دی یا پ اخباری یا سرسالی مثالی چاپ کی پدغه ذریعہ باندې خپل لیکونه یو بل ترسی
تاسو چې د بحثی دو استاد په سرکاري سکول کې کار کوي تاسو د خپل جبه د پاره سومره په سکول کې ماشومان دي تغه ذهن سازي تاسو د پښتو د ادب د پاره یا د پښتو جبه د پاره یا د پښتو د پرمختګ د پاره سومره کوي
زما د استاد سره او د هغه سره د پښتو جبه هیڅ قسمه سمون نخر ظهیر صاحب وجہ دا چې موږ ته تړلې یو نصاب د سرکار د طرف نه ملاو شوی دی چې ته بده ته دا کتابونه خې د پښتو جبه چې اوس په هغه کې شته نه چې حکومت په سرکاري ادارو کې پښتو جبه یې نه نو زه به ورته سوخ یم یا به زه د هغه سه کردار ساجو کوم یا به زه هغه ته څه په پښتو باندې پوهې کوم خو هو دادا چې په نهم لسم کې کوم الکان سینس ہوئی او کوم الکان آرٹس ہوئی نو چې د آرٹس کوم الکان نو که هغه لپاره کوم استاد نه تیاریږي چې یاره زه پښتو پیرنډالم نو زه هغه تزان ور مخ کې کوم وته وي مو چې دې ته بزه پښتو خیم
تاسو خو شاعر ادیب یا لیکوال یې او که تاسو پښتو خې خو موږ په ځینو اسکولونو کې داسې لیدلې چې یو استاد په پښتو نه پوهیږي هغه پښتو خې نو دا هم یو لوی مسله ده کنه نو دې لړ کې تاسو خپل په تعلیم په څنګه کې محکمه کې نو دې لپاره تاسو څه کوشش نه کړی چې دا پښتو ژبه چې دی هغه څه کس ته وخی چې هغه په پښتو ژبه باندې پوهیږي په لیک لوست پوهیږي په املا پوهیږي په املا هم تاسو نه تاسو کومه
دا سیدا چې کله تاسو ته مو وی چې په ټول تعلیم محکمه کې چې پښتو ژبه زو لازمی شي دا عدنان والے تر دولسم پورې تیر حکومت دغه کړو خو بیا چې کله دا اوسنی حکومت راغی نو دی پاغه باندې عمل ونه کړ په سکول کې چې استاد وای ز په پښتو باندې نه پوهیږم نو کته وګوره نو هغه به د ایم پښتو کړی دا دغه سند داغستو لپاره پښتو کې ایم کوي یا تنخواه د ډیرېدو لپاره به پښتو کې ایم کړی خو د پښتو ماشومان ته د خودلو طریقه ورلنه ورځي کم کسان چې وای نو دا خدای پښتو ژبه لپاره ډیر لوی توره کوي ډیر لوی دغه کوي کړي دا ډیر ځات سکولونه نشته چې هغه کې پختو شته پنهم پلسم پشپغم و ماتم د ډرنګ په مقابله کې پختو ده د کمپیوټر ساينس په مقابله کې پختو ده خدای سکولونو پرنسپلانو هډماسران دا وي چې رمو سره د پختو استاد نشته نو اغي بیا ټول ماشومان باندې ډرنګ وي په ټول ماشومان باندې پینټینګ او د ډرنګ مضمون چې کم دی نو هغه لولي
خا زبیر صاحب دره تو وایا چې د پختو املا چې دا یو پلر کې او په بر کې د یو ډیر لوی مسله ده نو دا څه وجره چې ما په خپل لیدلې د ډیر شاعران شعر لیکي خو دا غي املا ټیک نه وي نو دا 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 چا زموږ ور جوړي کې دا شاعران په کار نه چې دوی د خپل املا ټیک کی
د املا مسله چې دا نو په دې باندې خو مخکم ډیر دغه شوې دي په بڑا غالې کې په سیمینارونه شوې دي یا اکیډمي واره پاغي باندې وخت په وخت باندې پروګرامونه کوي یا داسې باچا خان مرکز کې په دې ملګری راغوښتو چې دغه پدې کې د یګانو یا مادوله او دغه مسلې را پی دغه شوې دي مونږ چې کله واړو ظهیر صاحب نو ماغه په خوانه املا چې کومه چې پدې کې سره د بدل نو شي نو هغه املا به په کورونو کې زمونږ نیاګانو هغه په خوانه د رحمان بابا کتابونه او نورنامه او جنگنامه دا پاغي کې چاپ کېدل نو پاغي باندې پوېدل زمونږ په سکولونو کې موږ دغه املا وا او پاغي باندې موږ پوېدو او دغه کې خوشکله پاغي کې په املا کې بدلون راوستي شو یا په اکیډمي طرف نه په باړګړې کې سیمینار وشو پاغي کې 15 یګانې راوستي نو خلک په دغه کې 65 کې واچولو ګډ وړې کړ او دا املا مسله هغه ترافي خد او افغانستان په دې حواله باندې خو ټیک ټاک خپل املا لیکي خو زمونږ په پښتونخوا کې د املا دا مسله چې کومه ده نو موږ ټول لیکوالانو او شاعرانو او دیبانو دا پامې د چې به د غټولو په ځای باندې املا تلاړول دي د اوس په دې کې ان خطې چې املا داسې کې املا داسې کې املا او مغه په خوانه املا ټیکوا خو جبه غټل غوړي چې موږ د جبه وګټو او دې لستون کې پیدا کوو دا د عدالت او تعلیم او د سرکار او د اخبار جبه وګرځو په ټلویزیون او په ریډیو باندې د وخت غواړو
تاسو خبر وکړله چې په باړه غلې کې په دې باندې سیمینار شو پاغه باړه غلې کې چې د پښتو ژبه د املا چې دی یو لیک لار چې دی هغه شای شي او پر شي او نو دغه لیک لار چې دی نو تاسو په سکولونو کې یا په دغه کې تاسو نه معرفي کوي چې را د لیک لار وګوري د دې نه پس پچی دی نو تاسو لیک لوس کوي تاسو به خود نه کوي
بالکل دا چې عمر خبره لوزه بیا را شم چې په سکولونو کې پښتو شته نه ظاهر صاحب د سر نه پښتو ژبه چې لازمی شي کله د عدنان حواله تر د لسم پوری لازمی شي او د دې لپاره د پښتو استاد مقرر کړی شي په یو سکول کې خو بزه په یو سکول کې بزو استاد هم زبې وتلی کلر برابر کم هغه با هغه املا باندې یا په هغه دغه باندې پوی کما خو هر یو سکول ته خو یو شاعر یو ادیب یا یو دغه نشي رسیدې کنه هغه لیکلر تر هغه پوری با هغه ته نه خود لیکيږي تر کومه پوری چلته کې جبني چلته کې پښتو جبي اول ته کې د پښتو استاد نو ال بدا لیک لار یا د بړګلې املا یا د نور املاګانې چې کومې دا باغی ترسي
خا حضرت زبیر زبیر صاحب تاسو د پښتو ډرامې لیکلې دي پاکستان کم سرکاري ټلویزیون چې دا غې د پاره نو د پښتو ډرامو یو دور اوس هغه ډرامې ختم شوې دي د دې پښا باندې سو وجدا
زهیر صاحب ما خو د پښتو ډرامې تاسو چې کومې دا غې یادوې ڈرامې په حوالہ باندې دا چې یو دو افسانې مو ڈرامې تشکیل ورکړو او یو دو ډرامې مو لیکلې پاتې شو چې هغه ډرامې هغه دغه نشته نو دا غې وجدا ده چوما کا خبر لوبیا منګه راځو چې بنښتا چې ټلویزیون ستا چې بل ټایم نور کوي وخت نور کوي نو تلکه بل ډرامه د کوم ځای راشي نن سبا ما دا اوریدلې چې د حکومت راغله نو دی د پښتو جبې هغه ټایم چې هغه د جمعې پورز باندې ماسپخین یوه بجې له رسول دی چې د جمعې پورز ته ماسپخین په یو باندې څو ګزګار دی چې هغه دې ټی تکینی او هغه ډرامه ګوري په یو بجې باندې خو د ماسپخین د جمعې د منځه تیاری یا خلک چې کوم دي نو د ټلویزیون یا ستاسو د جبې لپاره ستاسو خپل وطن کې په آزاد وطن کې دغه رویا غي سره ساتلی شي کنه نو پدې کې وستا ډرامه سره خشي یا پدې کې ډرامې کوم طرف ولي کلی شي
خا حضرت زبیر سے بودارت وای چې تاسو یو کتاب چاپ کړی وو اولسی رنگزار نو پاره کې تاسو کوم موضوعات راغستي وو
ډېر مننه زهیر صاحب چې تاسو دا کتاب په حوالہ باندې ما معلومات غواړی هغه داسې و چې زبا دا د کال 2000 دغه زمانی خبر 2002 2003 په دغه 2002 دغه دوران کې بزاندې چې سره کې ناستم پاسې دم هندې شمس کمر د پښتو ژبې یو غزلګو مشهور شاعر ورسره ورسره یو څوړ خدای خدمتگار نو چې زه باغی سره کې ناستم پاسې دم هغه ما ته ځینې ځینې خبرې کولې داسې چې هغه خبرې ما ځان سره لیکلې نو بیا په کال 2003 کې ما په هغه باندې یو کتاب ولیکل د ولسی رنگزار په حوالہ باندې په هغه کتاب کې شپږش داسې بابونه چې هغه د پښتنو د زور جون جوک سره د هغې تعلق و په هغې کې دا دغه یو بابو پښتانه نومونه چې دا خلک د خپلو ماشومانو له د پردو خلکو نومونه ولیک دي ټلویزیون ته کینی د پردي سندرغاړو نه متاثر شي یا د پردي لوبغاړو نه واغ نوم بزن لا یاد ادا کار نه هغه نوم بکیږي او د پښتو خپل تړلي کوم نومونه دي نو هغه ولې نه دي یا
زمون خیال شبیر احمد جان
سیمه باندې پدی علاقه باندې د مغول حکومت راغلی د نوغه نمونه د سر راغلی د لکه د مغول بابر او د زهیر الدین بابر یا ډیر نور داسې نمونه خا پدی کې دویم باب چې کوم دی نو هغه د پښتنو مشرانو سرونه دستورونه دا غینوم دي پښتنو مشران سره چې زمونږ پښتنو خپل اتلان نه پیژني پدی کې ملک گجو ملک احمد شیخ ملی پدی باندې دا باب لیکل شوی دی لګ لګ لنډه په جنګلو داږي په والا باندې دا گلزار د درویشانو پدی کې یو باب دی پدی علاقې کې کوم زیارتونه دي کوم علما تیر شوی دي کوم شهیدان دي داږي د زیارت لګ لګ په جنګلو ورسی جوک پکې یو باب دی هغه په پخوانی پختون کور کې د غم خادي څنګه داږي یو تصویر کشي شوی دا چې دی بسنګ غم خادي کولا حجره ستا وی جمعات ستا وی یا بدی کر کروانده څنګه کوله اوس خو زمانه بدله د سینسی زمانه ده خو په خوا به اغه اوربل او دا وانه لوزولو لونه کول اغه کر کروانده یا غوجل او دغه په دغه حواله باندې یو باب دی خوراک څخه بده پښتنو سو تبرداري څنګه ده سې سو خپل کور او ګول کور په دې کې یو باب دی چې د پښتنو کور بسنګ جون تو ګور دی جون سدي لکه دې کار کسب سبو جامه په هزار به څنګه سان دی ویرونه په دغه کتاب کې خیره وی دعاګانې وی دم دروها چې د علاجونه به داسې نو او کوم د زنانو هغه ټوټکی به وی هغه یا کالی پتری څنګه به څنګه بنو وصلا داغي نمونه او داغي پیژنګلو ګذر د پښتنو ورسره څنګه تعلق یا به ستوري سوري په ستورو په دې سورو باندې به وختونه معلومول خکار چې دا پښتانه به کوم خکار راتلل دغه میلې چې دلته په دې سیمه باندې کومې میلې وکې دي د سارو میلی یا د سنور د یو بل با پاغي کې وسانګ سانګ ګلغټه پخوانه لوبي دي پخوانه هغه سندري کم چې ولسی دي داغي سرنامي دي پکې د لوبو لوبي یو با پکې دا سې چې هغه ماشومان په دې لارو کوسو کې بدی کم لوبي کولې اوس خو چې کم دي زمانہ بدل ده کرکټ او والیبال او ټیبل ټینس او دغه وتی خو هغه پخوانه لوبي په دې باب کې پدې دغه کې کیسه کیسو ته لاړه چې زړو زړو زنانو به ماشومانو ته کمې کیسې کولې هغه په دې کتاب کې څه کیسې دي خبر پکې یو باب متلونه دي ټوکې ټکالې دي چې په اجره کې به علاقانو یو بل سره څه قسم ټوکې ټکالې کولې یا بل پکې داسې یو دغه چې په هغې کې به دوڼې وې متلونه بو دغه بابونه په دغه کتاب کې چاپ شوي دي او د هغې نوم ولسي ننګزار دا په کال 2003 کې چاپ شوي دي او ختم شوي دي اوس مې ورته خیال دی چې دوباره د هغې بل ایډیشنو کوم ځکه چې ډېر ملګري هغه غواړي او شته دي نه بیا د هغې د دې کتاب په رڼا کې ډېرو ملګرو بیا داسې وکړل چې هم په دغه پښتنو په زوړ ژوند جواک باندې ډېرو ملګرو کتابونه ولیکل هغه پخوانی دغه چې کوم دي نو په نوي طریقه باندې تحقیق خو داسې شی دي چې دا خو مخ په وړاندې رواني هغې په خپل سوچ مطابق لټون وکړو او دا یې راپیدا کړو هغه چاپ کړو
ښه حضرت زبیر صاحب تاسو د دې کتاب په حواله سره خبرې وکړلې ډېر ګټورې خبرې وې دا کتاب ما په خپل هم کتلې دی په دې کې تاسو د پښتنو کوم دود دستور کمې کیسې کوم رنگونه چې تاسو د پښتنو پخوانی وړاندې کړي دي تاسو څه ګورئ چې دغه د پښتو کوم چې دود دستور هغه اوس شته کنه اوس ختم شوی دی
نه اوس خو زمانه بالکل بیخي بدله ده خو ما دې د پاره لیکلو چې کله مونږ وایو چې یاره دا وخت روان دی او چې څه اوس کېږي نو دا به سبانی یار زمانه د بدلون سره وخت په وخت باندې مخ کېږي نو دا خو ما په دې وجه باندې لیکلو چې یاره کوم د پخوانو مشرانو ته یا ما اورېدلي لیکلو دغه نو هغه مې د لیک محفوظ ساتل اوس خو دغه سیزونه بیخي بدل دي اوس خو دغه نشته که واده دی نو په واده به دا و چې لکه په یو کور کې به واده و د چم ګاونډ خلک به هغې کې مصروف و اوس خو چې شادي حال راغی نو هغه واده هغه تصور یې بالکل بدل کړ دغه شانتي ډیر سیزونه چې کوم دي کر کاروندې ته تو غوري نو کر کاروندې کې اوس هغه دغه نشته ټریکټر او تریشر او اوس دا راغلی دي هغه یو جغه هغه سره چې کوم تړلې جب او هغه نشته ختمه ده
ښه ښه زبیر صاحب د ولسی رنگزار نه علاوه تاسو نور کوم کتابونه چاپ کړی دي یا کوم د چاپ ته تیار دي
دا سی و چې کال په 2003 کې ما د ولسی رنگزار چاپ کړ بیا په کال 2015 کې ما یو شخصیت باندې علي حیدر بادر باندې یو کتاب مرتب کچ پاغي کې د علي حیدر بادر په والا باندې ملګرو شاعرانو او دیبانو یا سیاسي ملګرو کمی ویناګانې کړې وي هغه بادر په نوم باندې چاپ کو بیا د هغې نه پس د محکمې ثقافت خیبر پختونخوا والا رااله د سندرو یو کتاب چاپ کړی دی ستا خبرې ستا سندرې دا هغه سندرې دي کومې چې په ټلویزیون باندې مختلفو سندرغاړو ویلي دي د هغې نه پس مې بیا په کال 2015 کې د اندیش شمسو قمر د شاعرۍ کتاب پیمانه د غزل چاپ کو او نن سبا یو بل غزل بل یو کتاب را روان دي ستا خبرې ملغلري دا د اندیش شمسو قمر خبرې اترې دي چې دا په پرس کې دي او دا به په دې میاشت نیمه کې خیری د چاپ د مرحلو نه تیر شي
حضرت زبیر صاحب مونږ ته زمونږ اوریدونکو ته به خپل کوم کلام وړاندې کې
خدا وخت به تاسو ته خپل یو غزل ویم زهیر صاحب چې شکر په هر څه باندې شته يم او پیسې ډېرې دي شکر په هر څه باندې شته يم او پیسې ډېرې دي بیا هم ژوندون ته میرا پیخې مسلې ډېرې دي
واه ډېر ښه
او لاس لمراغلی خو ارمان ارمان د ژوند په ماخام لاس لمراغلی خو ارمان ارمان د ژوند په ماخام ما سره وخت نشته او تا سره کیسې ډېرې دي
واه ډېر ښه
او چې خایس ډېرو نندارې لا اینه چرته وا چې خایس ډېرو نندارې لا اینه چرته وا چې خایس نشته نو هر خوا ته آینه ډېرې دي او بل شعر دی چې هغه تور سره کسرتوره د زړه د شوره هغه تور سره کسرتوره د زړه د شوره کني شوندک ورکر ډک دی لوپټې ډېرې دي او دلته خادي په مودو پس راځي زمونږ کلی ته
واه
دلته خادي په مودو پس راځي زمونږ کلی ته دلته چې ګوري لاسنیوي او جنازې ډېرې دي
واه ډېر ښه
او د وطن خکلو حرام کړي دي خوبونه پتا د وطن خکلو حرام کړي دي خوبونه پتا حضرت زبیر په نصیب دي شوګری ډېری دي او شکر په هر څه باندې شته يم او پیسې ډېری دي بیا هم ژوندون ته میرا پیخې مسلې ډېری
ډېر ښه ډېر ښه ډېر مننه یو جهان مننه حضرت زبیر صاحب زموږ سره د خبرو کولو
ډیره مهرباني ظهیر صاحب چې تاسو مالا وخت راکړ.